السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهر نو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوختی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې اوشمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړی چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي لعیني شاهدانو کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,328 اعلان کړی وو. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوی چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړی ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهرې پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سهشنبه په خپل دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب ترسره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. طالبانو کابل کې په میلمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خواني همکاران کې وسیدل.
په میلمستون کې تراشي شوی دی په وزیرین برخان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې وسیدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره.
کندهار کې د ډیورن کرخه په اوتو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښته.
پاکستان حکومت بیا د دې پروګرام کې د غلطه نکړه رامن څه ده چې کله سره وسته له څلور 15 ساعت دوام وکړي.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو رسره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو په خواني افغان همکاران پکې میشت وو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوی و له پاکستانه تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد میلمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو همکارانو نه طالبانو څو ساعته همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې دي او دغه پروسې په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنې یو ملمستون پلټلې. د جرمنی ای آر ڈی دولتی خبری شبکی خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمنی لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران لخپل کورنۍ او سره پکې اوسېږي چې څمو د مخکې له پاکستان افغانستان ته ریپورت شوی. په راپور کې راغلی لدی کسارو سره جرمنی د منلو ژمنه کړې. ای آر ڈی ویلی په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانی او افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پوښتلي چې ولې غواړي جرمنی ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستان ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
چې ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان په نسب سره کې موقعیت درلود. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي و افغانستان ته ریپورت کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1500 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوي جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 2 نور افغانانو د انتقال راپور ورکړل، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته ویل
قال پروسه روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څو کورنۍ مو پیژندلې او یې انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. اله مودا چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کې ذکر دلته په پاکستان کې وضعیت نورم پسې خرابیږي. هره ورځ چې تیریږي وضعیت خرابیږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بیڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ډیورن کرخه په وګدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو یو ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکو وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19مه د 2 ساعتونو لپاره د کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 3مه ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون د 2 ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا ډزې پر وکړې، دغلته جګړه رامنځته شوه. بیا جګړه سره اوس له 4-5 ساعته دوام وکړ. دغه سره وروسته ودرېده د ماښام د 2 بجو څخه بیا تر اوسه پورې کوم مشکل نه
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
او دا سیمه د استوګنې لزای ډیر لري. په سیمه کې آرامي ده، خلک ته
کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخته پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غګونې اوریدلې. یو شمیر کورنۍ او رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د نخته د پاکستانی ځواکونو لوري د ډورن کرخي په ودو کې د ازغان سیم د لګولو د حد سره عمل رامنځته شوی. ویل کېږي چې د نخته د معروف ولسوالۍ په اپان او ګيري کلیو کې شوی ده. تر اوسه د دې نخت لامل د مرجوب لري پاړه کوم راپور نه دی خپور شوی او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دیاړه رسمي څنګه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د مرو پولیسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبري وکړو خو ونه توانیدو. د غراز د طالبانو د حکومت مرستيال وایي الحمد الله فطرت هم په دیاړه د ازادي راډیو پښتنه جواب نه کړي. دا په داسې حال کې چې نږدې یو نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بول د پولیسوالۍ کې هم د دواړو لوري ترمن سخت نه خطر رامنځته شوی و. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایي مرستيال الحمد الله فطرت ویلي چې په دې نخټو کې یو طالب او څلور ملکی وګړي وژل شوی. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په تر سره کولو تورن کړ او ویل چې په دغه بریدونو کې لګ تر لګه د یوې کورنۍ لاس غړي وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړی خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړی چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې په څو بیلابیلو ولایتونو کې سخت نښتې رامنځته شوې وې چې مرجوب لې هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکیچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفه ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې بلته د دننۍ مرجوب لې د اړولو ادعا هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلایو ترمنځ په دوها، استانبول او ریاض کې خبرې هم تر سره شوې خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده. خو د طالبانو حکومت دا ادعا په وار وار رد کړي او د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایند حمد الله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري استلو په موخه حاجی کم ته لیکدول شوې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله د وای تازه ځینی خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شي او د ریپورت کم ته انتقال شي. هغه د شنبه د جنوري 19 ازادي رادیو ته ویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سېکټر کې اوسېږي او داسې مهال چې هغه یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو بیا هم نیولې دي.
مادرشان د شفخانه بوده
مورې پروختون کې بستر و پولیسو یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کم ته یوړې. یو لوري له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم خو چې زما زوی او لونی خوسی کړی ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به خسي خو لا خراب شو.
یو بل افغان مرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي وایي چې په وروستۍ کې دوه ځله د پولیسو لوري نیول شوی. دې خزه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خېلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم خو تښتیدم. بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم. بیا پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او ان د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال الحمدلله فطرت ویلي په ورسي ونوي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوې. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره شي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق هغوی سره چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او ځورونې څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو
او قبایلو په وزارت په غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور له مخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1,126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې به له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناه غوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غاغله ازادي رادیو اوري. ز سلطان محمد سرواریم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حقله یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حقله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اورلګیدنې په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځیدل دي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اورلګیدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ زیاتې شي په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسیدلی دی.
څوب سره د کراچۍ بندر کې دوه ورځې مخکې یو اورلګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 10 کانتینرو پورې سوی دي. په دې کې 8 کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې د ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی. هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم، او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14 د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په تمدون د ډیورن کرخي پوګدو کې بند پاتې دي. مالکانی کولای شي چې بیرته صادر کړي. خو یو شمیر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي چې دغه مالونه بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کنټینرونه سوځېدلې. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
بری کنٹینر کی سوزیدہ دی درمال کنٹینر میں تزیان دسے دے برکی سامان لا تو کنٹینر نہ کی زیان منشی دی افغانستان تجاران اور زیان منشی دی پدی کی او ز پخپل ہم تو کس نے دیر زیاد جان منی ما کنٹینر میں تو ولا دی دی تقریبا چھ اکل تو مخ زلہ کڑ حالت تو آواز ما خپل زیان جان لے دے زیان منشی دی
لدی وړاندې یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلې. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال سانګي خبريال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمیر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ نه دی ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمیر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې دغه سوداګرو لزګونه کانټینرونه سوځېدلې. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستانی رسنیو دغه هیواد یو شمیر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیره د خرابې دوه او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څومره طالبان او پاکستان نی حکومت ترمنځ درامنځته شوی ستونزو پاړه په دوحه، استانبول او ریاض کې ناسي هم وشوي خو په ښکارې ډول مثبتې پایلې نه درلودي او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمیر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندی ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه پلاره او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیلو اورتوپیدیستون زلرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د پیدا ان په واه جلسه کې کیږي.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه
پر 500 زیاد کسان راځي. د هدو کومات دل یا شکستگی که زای شوی و تلی در اگون استونز اتنون پر زای کولو زینی اوکت محال ازلاتی دردون اول قلبی نارقه و پردت انسان در بدن دیر دردون او استونز درمله نکو چه دیره در حدو که او رگون و الوانوی زمان دیر کاران یو جلسه کیجی قزین دردون دی چه باید نارق سوزل مراجعه اکنی.
یه شمیر عام افغانان په ځنگری توگه دولایتون و اسیدون که ویش کستبان تایی تک لسی زراحی سی پسی موکی دود دی او خلق دویلا بلو اقتصادی ستونزو یا د سیهی مرکزونو د لریوالی لاملا د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
اول تو پټه مټه لگے اگے او دشینا
ټوټه موټه ځان سره خپل وړي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله وایي چې هم په کلی کور کې خلک شکستبان ته ورسي، خدای خپل تجربه ته په پام ټینګار کوي. که چاته اسانتیا برابر وي، خدای چې د طبيب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
زموږ په کور کې لیکي، زموږ په سیمه کې د سپیشل اپینټسیزي چې هغه مثلا د خلکو لاس او شماته سره بیا شکستبان ته د شخصي ځایوته نو هغه کله کله یو څه ګټه وکړي، خو نور هغه دا نه مانی. ځینې وختونه بیا داسې راسي چې هغه نه پروتري، نو په هغه وخت خو ډاکټرانو په اوس وخت کې دي
بلکې د نوم د نخ پرې دوه فشار ته ازادي رادیو ته وړاندې زیاته کړه.
موږ کورنۍ غړي چې واقع شوی چې وي د لاس دوی چې ما شوی بیا وي څه څه کسبان ته تللی دي او زما باندې باندې دا سم پرې کړ نه ده، ځکه څه کسبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لمحالي ډول باندې. اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیان شوی بیا هغه په اساسي ډول باندې نه جوړیږي، خو که چیرته څوک ورته بيتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څه کسبان
که هم شکستبند مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان آن د لسیزو تجربه لري، خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپل سري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدی څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدود مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان حل کړای سي، خو خبره یې په اکثر مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پیښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تیروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدی څنګه متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است. صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکسته من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهایده چه در شکسته من کار غلطی یا سمدی که چری یو غدو که ماتوی خوب ازای شوی نوی او سو که تثبیت کریشی هره که شکسته من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی، خو که چیرې بې ځایه او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولای. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بې ځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت ته مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شوو کډوالو ته پیغام داده چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي، نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي. کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا د دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري، نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلال کابل کې یو، نو موږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کېږي فلال دوستانو سره یو، نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه گزاره نه کوي، مخامخ یوې پشا بیا بیل به در سره وینې، بېله کرایه بېل حساب کتاب وي. او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د خلک د ماجرینو ته په ښه نظر نه ګوري، او خودشته دا د زړه خلل لږ سړی ګیله وشي که نه، او په خپل هېواد ته راغلي په خپل هېواد کښې یو سړی په ښه نظر نه در ته ګوري، ماجر در ته وایو دغه خبرې دا ګوره دا په سړي باندې ډېر فشار راوړي دا خبرې.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.